دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدر منو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنځرانه یوسف سیم تاسو ته د وخت سهارنی خبری خبرونه اوري درنو اوریدونکو د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د دې وخت خبرونه ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان سی آر وای چې په پام کې لري چې پروان جمعي کې به یو سل پنځه اویا زره داخلي بیزای شو کسانو سره د چین په ملالي ملاتړ د کمپلو د پخلنځي توکو او تر پالونو اضافي مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د یک شنبه د ورځې ناوخته دسمبر اتمه د ایکس په پاڼه لیکلي چې دا مرستې په داسې حال کې ترسره کیږي چې بیزای شوی کورنۍ د جمعي په پیلېدو سره د خپلو لومړیو اړتیاو د پوره کولو لپاره مبارزه کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری لیکلي د چین اړ د نړیوالي پراختیا او د سویل د همکاري وجهي صندوق په سخاوتمندانه مرستې سره به یو سل پنځه اویا زره بې ځای شوي افغانان اضافي مرستې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو سره د نړیوالي ټولنې مرستې ډېرې کمې شوې. چین په دې وروستیو میاشتو کې د ملګرو ملتونو څو پروګرامونو سره مالي مرستې کړي چې د عملی په زرګونو افغانانو ته د خوړو او نورې اړینې مرستې چمتو شوې دي. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په سوریه کې د اسد رژیم نسکورېدل تاریخي شیبه بللې. بایدن په سوریه کې د اسد او د هغه د پلار سباندې 50 کلن واکمنی ظالمانه استبداد وګڼو او وی ویل چې د اسد رژیم سلګونه زره بې ګناه سوریایان شکنجه کړي او وجلې دي او باید د خپل اعمالو حساب وکړي. جو بایدن وویل اوس د سوریه کړېدلو خلکو ته یو ښه فرصت دی چې د خپل ویاړلي هیواد لپاره ښه آینده وټاکي. بایدن زیاته کړه چې د خپلو شریکانو او د سوریه په قضیه کې د خلکو هیوادونو او په خاص ډول ګاونډیانو سره به ګډ کار وکړي چې دغه فرصت نه ښه ګټه واخیستلې شي. د ابو محمد الجولانی په مشرۍ د سوریه د حکومت د مخالف وسلوال ائتلاف ځواکونو د یک شنبه په سهار د مشکونی او د بشار اسد د اوګري واکمنۍ د ختمېدو اعلان وکړ. په همدې حال کې د روسیې مطبوعاتو خبر ورکو چې اسد او کورنۍ مسکو ته رسیدلي او د روسیې حکومت ورته پناه ورکړې ده. د امریکا ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل چې اسد رژیم په پرزولو کې ځینې داسې ډلې هم داخلي دي چې ترګري او د بشري حقوقو د نقص بد ماضي لري خو هغه د کومې ډلې نوم وانخیست. بایدن زیاته کړه خو اوس چې هغوی لوی مسولیت مني موږ به د خبرو په اساس نه بلکې د اعمالو په اساس وارزو. د روسیې د ولسمشری ماڼۍ کریملن د دوشنبه په ورځ دسمبر 9 اعلان وکړ چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې پر زول شوی ولسمشر بشار اسد ته د پناه ورکولو پریکړه کړې ده. د کریملن ویان دیمیتری پسکوف خبریالان ته وویل دا ډول پریکړه د ولسمشر پرته نه کیږي او دا د ولسمشر پریکړه ده. نوموړي د دې موضوع په اړه نور جزئیات ورنکړل. د روسیې ځینو رسنیو د کریملن د سرچینو په حواله رپورټ ورکړو چې بشار اسد او کورنۍ مسکو ته رسیدلی دي، خو د فرانس پریس خبري ایجنس د پسکوف لکول خبر ورکړو چې هغه د دې په اړه معلومات نه لري. د کریملن لخوا د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سوریه یاغیانو د 14 کلنې کورنۍ جګړې وروسته د بشار اسد حکومت نسکور کړي. په ورته وخت کې د پرمختګ د اسد د نږدې ملاتړو روسیې او ایران لپاره یو لوی گزار ګڼل کیږي، په ځانګړي ډول د مسکو لپاره چې په سوریه کې پوځي اډې لري. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ وایي سپینی ماڼۍ ته تر تګ وروسته په لومړۍ ورځې به ډېر هغه کسان وبخي چې د 2020 کال د جمهوري ریاست انتخاباتو نتیجو د تایید په مهال بلوا کړې وه. ښاغلی ټرمپ یکشنبه دسمبر اتمه د ان بی سی ټلویزیون سره په امریکا کې د خبري دورې په غټو او چټکو بدلونونو کې د ملیونونو غیر قانوني کډوالو ایستلو او په یو شمیر هیوادونو باندې د ګمرکي تعرفو ډیروالي ژمنې هم وکړې. سباندې 1200 کسان چې د بلوا په تور نیول شوي او محکوم شوي وو اکثریت د زندان موده تیره کړې، خو ډېر شمېر لا هم محکمو ته نه دي وړاندې شوي او یا پرې د ډېر وخت زنداني کېدو حکمونه صادر شوي دي. ترامپ امریکای کی دا کسان برمته شوی او هیواد پالو بلل. منتخب جمهور رئیس په زندانونو کې د دې کسان وضعیت په حق لوي ویل دا خلک په دوزخ کې ژوند کوي. د متحده ایالاتو په وزوای یک شنبه دسمبر اتمه په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د لیسه د پاسه پنځه اویا اهدافو باندې هوایی بمباري کړي، خو د مرګ جوبلي او زیان په حق لیسه نه دی ویلي. د پوز مرکزی کمانډانی سنت کام پی ویلا میک ویل دي چې په دې هوایی بمباریو کې بی 250 اف شپارس او ای لس جنگی الوتکو برخه اخیستې وه. د پوز په لامی کې دا نه دی ویل شوی چې دا هوایی بمباری یې ولې کړی دي، خو دا تازه بریدونه داسې مال شوی چې د حیات تحریر شام په نامه وسبالو د سوریې پایتخت دمشق نیولې. د ترکیه مقامات وایي شپږ پوځیان د دوشنبه نومبر نه هم هغه مهال مړ شول چې په لویدیز اسپارتا ولایت کې د پوځي تمرینونو په ترڅ کې دوه هلیکاپټرونه ټکر وکړو. د اسپارتا والی عبد الله اریان ویل د تمرینی پرواز په مهال دوه هلیکاپټرې د یو بل سره وجنګېدلې او یو یې پسمه کول ولیده. د اسپارتا والی او د ترکیه دفاع وزارت وړاندې د قربانیانو شمیر 15 خورې او خود غشمیري وروسته له هغه شپږ تلور کوچ یو جوبل پوځي په روغتون کې مړ شو. چارواکو د پیښې علت نه دی پټاګه کړی. ترنو اوریدونکو داود دی وخت خبرونه. خبرونه مو اوریدل په موکړې د خبرونی لومړی رپورت ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن او منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ د بشار اسد د رژیم په سکوت او په سوریه کې پروانو حالاتو خبرګون خوولي. بایدن د اسد د رژیم پر ضد د سوریایانو لپاره یو تاریخي فرصت ګڼلې. د سحکاري چې امریکا په منځني ختیځ کې د خپلو ستراتیژیکو ګټو په نظر کې نیولو سره سوریه کې راتلونکي پیښې په جدي ډول ساري. په موکړې په دې اړه د امریکا غږ د خبريالې ویرونیکا اګلیجیا د رپورت په توګه واړی تا.
د یکشنبه په مخامو لسمشر جو بایدن لسپینې مانی نه په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د سقوط په اړه خپل دریځ بیان کړ.
بلاخره د اسد رژیم نسکور شو. دغه رژیم پر احتیاط په سلګونه زره بے ګناه سوریایان شکنجه کړي، وژلي او ځورولي دي. د رژیم نسکورېدل د عدالت بنسټیز عمل دی. دا د سوریه ځورېدلو خلکو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې د خپل ویاړلي هیواد لپاره ښه راتلونکی جوړ کړي.
بایدن په سیمه کې د حالاتو د بدلون په اړه د امریکا د راتلونکو پلانونو ځینې مرحلې هم تشریح کړې چې پکې د سیمه ییزو متحدینو سره نږدې همکاري هم شامل وي.
نمړای به موږ د سوریه د گاونډیو هیوادونو ملاتړ وکړو، لکه اردن، لبنان، عراق او اسرائیل. سو د انتقال په دې دوره کې له سوریه څخه کوم ګواښ ورپېښ نشي.
منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ هم په سوریه کې وروستي پرمختګونو ته خبرګون خودلای او په خپل ټوټ ټولنیز رسنۍ لیکلي اسد ولاړه هغه ل خپل هیواد او تختید د هغه ساتون کې روسیا چې ولادیمیر پوتین یې مشري کوي نور د هغه ساتلو ته لیواله نه وو. یو ورځ مخکې ترامپ لیکلی وو سوریه ګډوډه ده او زمونږ ملګری نه ده، متحده ایالات باید ورسره هیڅ ونه لري، دا زمونږ جګړه نه ده. پوسوری کې ها کسان چې د اسد مخالفین دي خوشحالي کوي، خو کارپوهان خبرداري ورکوي چې باید سمدستي ارتیا لپاره ونه غورځول شي.
دلته به د بشري مرستو مسأله وي چې زه فکر کوم مونږ او د ملګرو ملتونو نور هیوادونه به ورته پام وکړي. فکر کوم چې دویمه مسأله لکه تاسو چې یادونه وکړه د کیمیاوي وسلو او نورو پوځي ظرفیتونو ده. مونږ نه غواړو چې د وسلې د نامناسبو خلکو لاس ته ورشي.
پوسیما کې د ګډو ستراتیژیکو ګټو په پام کې نیولو سره شنن کې تمل لري چې متحده ایالات به ساری چې څوک د اسد نو وروسته د چارو واکې پلاس کې اخلي او هیواد په کومه لور بیایي. د ورنیکا رپورت پښتو ژباړه احسان لاریوب زای.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
ابو محمد الجولانی څوک دی چې په سوریه کې د بشار اسد د حکومت رنګولو بریال مانځي؟ ابو محمد الجولانی چې د سوریه په جګړه کې د القاعده شبکې یو ځواکمن کمانډانو د خلکو له نظر پناه او د اسد د حکومت رنګولو لپاره مبارزه کوله. د امریکا حکومت لا هم د حیات تحریر الشام ډلې د مشر ابو محمد جولانی په اړه د معلوماتو بدل کې لس ملیون ډالر انعام خې دی. په موکړه دی رپورت ته.
ابو محمد الجولانی چې په محمد الجولانی هم مشهور دی، تر ډیره د عامو خلکو له نظر پناو او حتی کله چې د جولانی ګروپ د بشار الاسد د حکومت د ړنګولو جګړه کې تر ټولو ځواکمنه ډله بلل کېدله هغه ځان نه ښکاره کاوه. خو نن هغه د سوریې د وسلوالو جنګیالیو د بری تر ټولو پیژندل شوی شخص دی. جولانی چې د 2014 کال راهیسې په تدریجي ډول د القاعده سره اړیکې پرې کولې، خپل ګروپ یې پیاوړی کاوه او د خپل هغو وسلوالو مشي یې کوله چې 14 کال وروسته د سوریې په کورنۍ جګړه کې بشار الاسد لواک لري کو. جولانی د هیئت تحریر شام یا ایچ ٹی ایس وسلوال ډلې مشر دی. دا ډله پخوا د النصر په نوم یادېدله چې د نړۍ د ډیرو هیوادونو لخوا یو ترګر سازمان بلل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو هم په 2014 میلادي کال کې جولانی د ترګر په توګه وپیژن او ویل د القاعدی شبکې په عراق کې جولانی ته وظیفه وسپارله چې د اسد حاکمیت ختم کړي او په سوریه کې اسلامي شریعت ټینګ کړي. امریکا ویلي چې د النصر جبهې داسې انتحاري حملې کړي چې ملکی خلک پکې وژل شوي او یوه د تاوتریخوالي ډکه مذهبي فرقه یې جوړه کړې. د عدالت لپاره انعام په نوم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملي امنیت معتبره جایزو پروګرام کې لا هم د جولانی په اړه د معلوماتو بدل کې $10 میلیونه انعام ښودل شوی دی. ابو محمد جولانی ته خلکو د یک شنبه په ورځ په دمشق کې د اسد د حکومت ړنګولو د اعلان وروسته تو دار کلی وکړو.
ورونو، دا بریا د ټول اسلامي امت په تاریخ کې یو نوی باب دی. دا د سیمې د بدلون پیل دی. موږ څومره ډېرې ستونزې وګاللې. اسد سوریا د ایران غوښتنو ته وسپارله او په ټول هیواد کې مذهبي فرقه پالنه او فساد خپور کړ.
ابو محمد الجولانی په 2021 میلادي کال کې د امریکا د پی بی ایس شبکې سره مرکه وکړه. په دې مرکه کې هغه ویلی چې ډلې لوی دي ستکم ګواښ نه ده او پرې لګول شوی بندیزونه ناعادلانه دي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
په نوې ډلې کې شنن کې وایي چې هند نه هیوادونو د ډلې یا بریکس ترمنځ د ګډو اسارو درامن سکول ناتړ نه کوي، خو هڅه کوي چې په خپل اسارو تجارت ته وده ورکړي. د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې ورستیو کې د بریکس هیوادونو ته خبرداري ورکو چې د ډالرو د بدل اسارو رامن سکول هڅه دې نه کوي. انجارا پاسریچا د نوې ډلې نه د راپورټ را لګلې، تاسو ته پښتو ژباړه دراوړو. هند غواړي چې بریکس ته جلا پولي واحد رامنځته کړي. دا د بریکس چې د نه ملکونو ډله ده، یو احتمالي نوښت دی چې د متحده ایالاتو د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د سخت نیوکې سره مخ شوی دی. ټرمپ ګواښ کړی چې که د بریکس نه غړو هیوادونو ډله د ډالر د بدیل په توګه نوی اسعار رامنځته کړي، نو په محصولاتو به سل په سلو کې تعرفه ولګولی شي. شنونکي وایي چې د بریکس د قدرتمنو غړو لکه هند او چین ترمنځ بې باوري او توپیرونه د نوو پیسو د رامنځته کولو په وړاندې یو لوی خنډ دی.
is not supportive of this particular
hind the days on green work from latarna kevi mushtarak asar da chasra marasta ne kevi you was the chin patir zuatman hewaduna ba bel akhira prekra wakli no de gadu asaru de larulu la para de ijmara man sakawal khuras tunzman kar re
د بریکس په ټوله کې چین، روسیا، هند، برازیل او جنوبی افریقا شامل دي. او سکهال پکې ایران، متحده عرب امارات، ایتوپیا او مصر هم شامل شول. د بریکس پیسو په اړه خبرې په 2022 کال کې روس ته له هغه یو څه زیاتې شوې، کله چې متحده ایالاتو د اوکرين د جګړې روسته پر روسي بندیزونه ولګول او د لویدیز او چین ترمنځ کړکېچ زیات شو. د هغه ځای چې د هیوادونو د یو بل سره خورا متفاوت دریزونه لري، نو د مشترک پولي واحد جوړول اسانه چاره نه بریخي.
ګډ بازار نه لرو، مونږ کومه ګډه سوداګریزه پالیسی نه لرو، مونږ هیڅ شی مشترک نه لرو.
هند او د بریکس نورو هیوادونو هڅې زیاتې کړې دي چې په خپلو شتو اسعارو کې تجارت وکړي، سو په امریکایي ډالر تکیه کم کړي.
There are 17 countries that have been identified.
دا ټول هیوادونه شته چې د هند حکومت سره په روپیو یا دوړخیزه اسعارو کې تجارت کول غواړي.
Or bilateral currency.
په دغه هیوادونو کې روسیا هم شامل ده. نوې ډلې چې په روسیې متحده ایالاتو په بندیزونو کې شامل نه و، د مکسیکو څخه د تیلو واردات په روپیو کې کوي، خو د روپیو په تجارت کې هم ستونزې موجود دي.
هند روسیه په پرتلا لوی سوداګریز کسر لري. دا په دې معنا ده چې کله هند ډیر تیل اخلي او په روپیو یې اخلي، روسیا نه پوهیږي چې د دې روپیو د ذخیره کولو سره څه وکړي.
د هند بهرنیو چارو وزیر سبرامینیم جی شنکر ویلی دی چې هند غواړي د ډالر کارول پرېږدي. هم له دې کبله کارپوهان په دې باور لري چې د هند ستراتیژیکي ګټې په عمومي ډول د امریکا سره تړلې دي. دا ود انجنا پاسری چا در پورت پختو جباړه نظرانې سوسې امریکا غاګ. په پیښور کې یو شمیر افغان میرمنې په خپل کورونو کې هنري او ډول ډول نور توکي جوړوي او د خرڅلاو لپاره بازار ته وړاندې کوي. په دې ورستیو کې د دغه توکو د ودې لپاره یو نندارتون جوړ شو چې زموږ همکار مسکا ساپې لیدو ته ورغلی و او دا رپورت پر جوړ کړی دی.
دغه میرمنې د سختیو په ګاللو د یوې مړې ډوډۍ د موندلو په موخه کار کوي او زحمتونه په ځان مني. د ننګرهار ولایت شین افغان چې په خزانه کم کې ژوند کوي وایي چې شامپو، صابون او نور توکي خرڅوي. هغه د پاک مشن سوسایټي په نوم د یوې ادارې لخوا جوړ په دې هنري نندارتون کې ګډون کړي.
خاون سره ډیر مهنت ډیر خواري وکړه، کنه لکه یو کارمانه د فریخ هغه مې ورسره کړی دي، جامې ګنڈل مې ورسره کول، لکه دا چپلکه ګنڈل چې کمیش کېدلې مرامت کولې به مې زړې چپلکه دا به مې ورسره جوړولې. ایثار سپی سره دا کار کړو، کنه ناغه سره مې کار کړو، سلور ورځې هغه مونږ ته ټریننګ راکو، ناغه کې مونږ ته لکه 4000 روپۍ ملاوي شو، ناغه مونږ ته د کاروبار د حواله په اړه کې ټریننګ راکړو، ناغه نه علاوه چې بس به لکه مونږ ته وسې دغه غونټه انواري غونټې دي د ساری سپیل خواغه مونږ ته ملاوي شوې. نو کله بچا غیر اتله د مارغه به قتل دکانداري سیستم وکنه، هر سبم پکې خرڅول لکه پاپړ شو وغیرہ، بلیچ شو، صابون شو، دا به پکې خرڅول. نو چې کله د زما معلومات تر کوچا ور کړې ورته چې دلته دا کسې زنانه ده او ډېر مهنت کوي، دغه جوړه نو به کله چې دا پاک پوزیشن والا راغله نو ما نه انټرویو واغستل، د مارا کار یو کته نو بس به درې میاشتې لکه غوي ماته دا ټریننګ راکو، به ماته دوه شاګردانې راکړلې.
د شیرین په څیر نور افغان میرمنې هم د دغه پروژو لپاره خپل سوداګریزو او هنري فعالیتونو ته وده ورکړي.
مخکې به چې د کور راوتلم نو ډیرو خلکو به خبرې کولې، لکه زمونږ دسې افغانان دي چې نه پرېدي، خزی بار بیخي پرېدي نه، نو ماته په ډیر زیات مشکل وو، ډیر زیات مشکل چې ما به بورکا واچول، نو کور مالت خلکو به ډیر به خلکو ویل او دا چرته روانه ده ځي. چې کله ما خپل د بیوټیشن کار برابر کلو او ماته یونیسیف طرف نه مرسته ملو شول، درې میاشتې پروجیکټ یو ملو شو، درې میاشتې بل نو ما خښته مدار، لکه درې میاشتې ما جاب وکړو او مال به خپل تنخواه خخېسته راکول او خارسه به راکول، چې زبیا غشم راوتم نو ما سره زما د کوسي خلکوم ډیر غو شو، لکه ویل چې آ اوس نادیه بالکل بخپل خپو ور دی دله جره کای به میکاپ لراتلی.
کڅه هم هنر د دوی لپاره خواز ده، خو یاد ادارې دوی د بازار موندنې له هنر سره آشنا کړي.
امروز ما قنار کې اینجا وردیم به خاطر یا وردیم کې ای قنای ما مردم یک مشهور شوه، مارکیټ از ما مردم یک بازی مردم کنک شوه، لمبر ما را بگیره، باز دیگه کدام ضرورت باشه آدر بته بر ما.
اگر هنر تاسو باغ اگزیبیشن وکړو ته چاغي کې مختلف کپڑے جوړول دي، مختلف کمبل جوړول دي، مختلف د کټ ساده جوړول دي، مختلف د چابی چینونه جوړول دي، پرسونه جوړول دي، کافی د جولری آیټمز دي، او هغه دوی ان شاء الله مونږه کوشش کوو دوی سره ما خبرو کړو چې دا مخکې ډسپلی د پاره په مارکیټ کې پچرتا په هول سیل زینو کې د دې مو کوشش کوو چې دوی ته په دې باندې خدایو کانسپټ دې د لرننګ نه ارننګ.
د خیبر پختونخوا په نهو ولسوالیو کې 211 افغان میرمنو او لزګونو نارینو ته د خپل ژوند چاري برابرولو لپاره روزنه ورکړل شوې او ورسره مالی مرستې هم شوې دي.
د افغان کډوالو او په ځانګړي توګه د افغان میرمنو د لاسي توکي د دوی د هنرونو یو خپل بیلګه ده چې ورسره دوی د مارکیټ سره آشنا کوي، سو ګټوټه یې لا بهتره شي. مسکا ساپي، امریکا غاګ، پېښور.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
یوکرایني خبريالا نتاليا ګومينيوک د هغه لومړنۍ کسانو په ډله کې و چې د روسي له خوا د یوکرایني ماشومانو د تختولو په اړه پلټنی وکړي. په واشنگټن کې په یو لړ مراسمو کې هغه ته د بورکینا فاسو، غزي، هند او بلجیم د خبريالانو ترڅنګ د خپل کارونو لپاره ستاینلیک ورکړل شو. د واشنگټن د امریکا غږ د خبريال لیام سکارټ د رپورت پښتوش باندې تاسو دراورو.
له احساساتو ډکې صحنې دا د تیر کال هغه صحنې دي چې اوکراینی ماشومان د روسي ځواکونو لخوا تر برمته کېدو وروسته له خپلو کورنیو سره یو ځای کیږي. د اوکراین حکومت اټکل کوي چې د جګړې له پیل راهیسې شاوخوا 20,000 ماشومان نیول شوي دي. مسکو دا ادعا ردوي او وایي چې د زیانمنونکو ماشومانو ساتنه کوي. د اختطافونو په اړه معلومات تحقیقاتي ژورنالیستانو لکه ناتالیا ګومینیک د کارونو په نتیجه کې رابرسېره کیږي. خبریاله ناتالیا د دسمبر په میاشت کې په واشنگټن کې و چې د خپلو کارونو په خاطر د بی پولې خبریالانو لخوا جایزه ترلاسه کړي. ګومینیک په اوکراین کې د هغه ډلې یو بنسټي خودونکې د جنګي جنایاتو د چرنې په برخه کې خبریالان روزي. نوموړی وایي چې خبریالان په جګړه کې مهم رول لوبوي.
اوکراینی ژورنالیزم ډیر ښه وضعیت کې نه دی، خو بیا هم خده چې شته دی. دومره شته چې سیاستمداران اغیزمن کړي دي. د جګړې پر مهال د دولت په پالیسیو اغیزه کړې ده او خپل وجود سالم ساتلی دی.
په جایزو کې ګومینیک د خپل پخوانی همکار ویکتوریا روشینا لپاره د عدالت غوښتنه وکړه. د خبریال د سپتمبر په میاشت کې د روسیې په توقيف کې مړه شوه او چارواکو اوکراین ته د هغې د جسد لسپارلو څخه ډډه وکړه. په دغه غونډه کې د بورکینا فاسو خبریاله مریم اودر اوګو هم وستایل شوه. د بورکینا فاسو یو تحقیقاتي ژورنالیست چې د جنسي تاوتریخوالي په اړه د دولتي ورځپاڼې سیډویا لپاره کار کوي.
هر څوک د خبر ترلاسه کولو او نظر بیانولو حق لري او همدغه تنوع ده چې د ملکونو اساس او د خېګړو ژوند پرې ولاړ دی.
د جایزه بلګټونکو د الجزیرې د غزي بیرو مشر وایل ال دهدو دی. نو موري له جرمني څخه یو ویډیوي پیغام شریک کړای چیرې چې په غزه کې لته پکې دوه وروسته تر درملنې لاندې دی. د اسرائیل او حماس جګړه د خبرې اعلانو لپاره تر ټولو خنړې جګړه ده.
که د ژورنالیزم لپاره شرایط ډېر هم خراب شي، خو بیا هم د هغو زړورو خبرې اعلانو یادونه پکار ده چې هر ورځ د آزادو مطبوعاتو لپاره خپل مبارزه جاري ساتي.
د بی پول خبری اعلانو بنسټ په مراسمو کې هغه خطرونه تایید کړل چې رسنۍ په غزه او ټول نړۍ کې ورسره مخ دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
په برتانی کې اوس ډیر داسې سمشته چې په بازارونو کې د افغان خوړو ریسټورانټونه تر سترګو کیږي. په یو بهرنی هیواد کې د افغان کلتوري خوړو دودولو ترشه د هغه مسلکی اشپزانو لاس ته چې د تیر وسول سيزو په وګدو کې د هیواد تر اکړه شوې دي. زموږ خبريال قاسم خان مندوخیل د زینو اشپزانو سره خبري کړي. تاسو دغه رپورت تراورو.
کمو په بریتانیا کې کله هم افغان خوړو ته زړه وسی نو د دې هیواد په ډیری شهرونو او شارګوټو کې ریسټورانونه مندلای سي. په دې واد کې اوس ځینې داسې افغان مسلکی آشپزستا چې د خپل هیواد د بیلابیلو کلتوري خوړو غړایه تل بل ساتلې دي.
سابق کبوت کې قمرزم زیات د ریسټورانان نه داشتن
چون آشپز هم کم بود و نمیتونستن رستوران ها باشه. حال نام خدا خدا افغانای ما رو زنده داشته باشه. خداوند دگان به تشانه در هر منطقه که میرین نام خدا رستوران است و واقعا نان افغانی در هر جای مزه دار است.
لیلومی 25 کال وړاندې د اشپزی پایل کړی چې له روسیې تر بریتانیې افغان خواړه دود کړی دی.
ما در شهر مسکو بودیم که یک شارک کوچکش به نام رستوف ندانو بود که در اوج اقتصاد ضعیف بود و ما مجبور شدیم که برم یک آشپزی کنم، نان افغانی کنم، چون بچه یکای افغان ما کلش محصل بود، نان افغانی را هیچ وقت نخورده بودن. ما در اوجه شروع کردیم، از این اوجه که شروع کردیم آشپزی را، نام خدا تا این 25 ساله که در اینجا آمدیم ما آشپزی میکنم.
لیلومی در بریتانیا پا لوکس هوتلونو که هم افغان خواړه سیالی تا ورندی کردی
و شش هتل مشهور لندن که به نام آلدن هتل، هلتن هتل، اینیا که هتلای بسیار مشهور لندن هستند. با اوجا ما رفتیم که ما تانستیم که قابلی خود انترنشنل جور کنیم و قابلی ما اول شد که در این مسابقه رو ما اول بردم.
مستوره بیا شپش کال مخ که بریتانیا تارا کوچه دلی او دری کالی کیجی چی اشپزی کبی.
از بس که مردم خوش میکنن طعم غذا را، خوشان می ما را تشویق میکنن. دیگه همچنان خال لیلا ماجان که دیگه بسیار مهربان است، واقعیت کمره ما زیاد همکاری کرده، کمک ما کرده، تا این هم روزه کمک ما کرده.
اشپزان لیلا ما و مستورا وایی چی دفغانان و بیلا بیل خواره پا نره ای که هیچ ساری نلری.
قابلی ما
قابلی چینیز، چکن چینیزی، دو پیازه بولانی،
دو پیازه بولانی، منتو.
انگلیس ها غذای افغانی را دوست دارن، لذت بردن.
قد نان ما زیاد مزه دار است،
خیلی خوششان آمد، بسیار مزه شان داد.
در لیلومی و مستوری غوندی تکراش پزان و در خپل مسلک پا لرولو سره نه یوازې خپل ژوند پا پشو درولی بلکه در افغان کلتوری خوړو پا دو دولو که هم مرسته کبی. قسم خان مندوخی، امریکا ژغ، لندن.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
په افغانستان کې خلک د انټرنیټي خدمتونو او بیونه شکایت کوي. که څه هم تیره میاشت طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت د نورو سهولتونو ترڅنګ د انټرنیټي خدماتو د بیو د ټیټېدو اعلان وکړو، خو خلک شکایت کوي چې د بیو لکه مخسره هم مهاله د انټرنیټ کیفیت هم کم شوی دی. نورحال د شمس آریان پر رپورټ کې
یو جی بی په 15 افغانۍ ورکوي. کفیات هم هغه سیمخ کې غونتی نه دی، تیزوالی هم هغه سیمخ کې غونتی نه دی او قیمت هم 15 ته شوی دی.
که څه هم په افغانستان کې د مخابراتي خدمتونو بیې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله خورا لوړې یادېږي، خو بلخوا د لوړو بیې تر څنګ افغان وګړي شکایت کوي چې د کیفیت په لحاظ هم زیاتې ستونزې شتون لري.
د افغانستان انټرنیټ هم بسیار کند است، د تا که سره بام بالا نشي گفتي اگه هم تا کار هم نمیته د سره بام هم کار بالا شوي کند است. د قیمت هم از بسیار زیاد. من خودم د ایران مسافر بودم، دیگه انټرنیټشان خوب بود، بسیار ارزان هم بود. دیگه این مشکلات داریم دیگه در افغانستان فعلا.
و دیر سون سر یا ساسانه که ستا پا کار یا شه مثال دانلوده یا گوره آقا کار نه که زرد خوری زرد خلیه تر آولی نو دینه خدا چه بیخی کار نکو خدا دینه نو چه کار که باید انترنت سرعت زیاد کی مونکه او بای ارزانه کی مونکه.
د طالبانو د معلوماتو او ټکنالوژي وزارت تیره میاشت اعلان وکړ چې د راتلونکي 2025 میلادي کال لپاره به د نور مخابراتي خدمتونو ترڅنګ په انټرنیټي کڅوړو کې هم کموالی راسي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د 1 GB میاشتنی کڅوړې بیه به 95 افغانۍ وي، د تیر په پرتله 14% کموالی پکې راغلی. بلخوا د ټکنالوژي برخې شرکې د افغانستان د موقعیت ترڅنګ د برېښنا نشتون د لوړو بیو علت یادوي.
زمنګ د هوا طبيعي ساختار چې کوم دی د غرونو شتواله دی وجه کېدلې شي چې یو مخابراتي پایا دی په ځای چې پراخ ساحه کور کې هغه د غرونو د لوجه کېدلې شي چې هغه د ډیرو مشکلاتو سره مخ شي او د ډیرو پایو لګیدل اډمن کاست لوړ کی امدارنګ د برق او د قوی ساختار نشواله چې امدا اوس په افغانستان کې شاوخوا تنیم زره مخابراتي پای دي چې زیاتره په جنریټری برق باندې فعالیت کوي او د اډمن کاست لوړول شي.
که څه هم د طالبانو د مخابراتو وزارت د انټرنیټي بیو کموالی خپل لاستراوړنه یادوي، خو بل لور ته خلک شکایت کوي چې روان ناوړه اقتصادي وضعیت ته په کتو پر اوسنیو ټاکل شویو بیو باید له سره غور وسي. شمساریان، امریکا غږ.
درنو اوریدونکو، دا زموږ سهارنۍ خبری خبرونه. ساسونه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه اوریدلو ته دوام ورکړئ.